Azadi Radyo.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه نن د شنبه ده د مرغومي یا جدي وښتمه د جنوري میاشتې ولسمه د ازادي رادیو د خبرونو پایل هر ورځ په لومړی نیم ساعته سهارنی خبری مجله کیږي په دې خبری مجله کې اوري د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستانی هیات په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر کوي یو نظر پوښتنه کې 95% پوښتل سوي خبریالان وایي چې خبریالان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خپرولو توان نه لري یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنۍ سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړه
We are here at a cash distribution.
Kundelta da naqdo paiso de wish yawa markaz ta raghliyu chirta che kurane paise tar lasa kawi.
Kundus ki rawan kal der shtuna gabin ya sha tawlid sibi kho bazar ye kam rang gade.
Po khala kundus khawa nur walayatun ta hata baharana hiwadun ta manga shat sadirawul. Kho de urustoy ki zamanga hiroflor der kam rang shwade.
Da khabri mujala tar uni mabajuda. چپه خبرونو پایلیږي یوازې کندهار کې 15 اویا ماشومان په خوارځواکۍ مړه سوي د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به د کورونا ضد روغتونونه فعال سي د عراق حکومت وایي چې خپل سلګونه وګړي د پولند او بیلاروس له سرحده خپل هیواد ته ستانه کړي د راپورونو لمخې د سشکل لپایل په کندهار ولایت کې پلسګونو ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه سوي دي ځینو کورنۍ رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1950 خوارځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 اویا تنه مړه سوي دي د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تیره اونۍ په یو نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خوارځواکۍ پراخته ماشومانو 100,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 3,900,000 ته رسیدلی دی سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تیر شپه په ټویټر کې لیکلی چې دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل سوی دی تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی دغه مرکز په 1940 اتیم لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد سوی دی د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی
چهار شفاخانه توسط IOM
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسولیت منلی یونیسف اعلان کړی چې په 15 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي
ولایات اونا هم در آینده نزدیک به دخات گرفتن
پرون یک شنبه هم افغانستان کې د څلورویش ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 8 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوي بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندوی ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولینډ لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي فواد حسین پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینس بریګ سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه دی کال د نومبر له 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لس الوتنې تنظیم کړي دي تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولند پر پوله بند پاتې دي، خو د سختو اقلیمي شرایطو او هوا له کبله یې د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولند ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې یې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. دا جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري وتوغاوه. د روانه میاشت د شمالي کوریا له خوا د توغندیو د توغولو څلورمه هڅه ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جنوبی کوریا د لوی درستیزانو کمیټې سمدلاسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له خوا توغول سوی توغندی بالستیک میزایلو کڅنګه او بلدا چې څومره مزالې کړي دي. دا تازه توغونه داسې محل کېږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15 او 16 نیټه د ایدئال مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړي. دغه هیواد دغه ورځ د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي او توغول چې دا د بایدن ادارې لخوا پر شمالي کوریا د لګول سویو بندیزونو په غچ کې یو اقدام ګڼل سوی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووید 19 ضد واکسین نو لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل هیات چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یک شنبه د میلبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبۍ پر لور یې پرواز وکړ. تمو چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د چنیس په آزادو سیالیو یا استرالین اوپن لوب کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د چنیس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د چنیس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان وریځ د واوري او باران ورخت د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه یوه. هرات اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه لس. کندهار اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه ات. مزار شریف اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه لس. او جلال آباد اسمان وریځ او ورخت د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه لس.
خبرونه او د هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ټاکل شوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتګ د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبري کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی بلیاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان ورس پانی تیر ورځ ناوخته د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی د جنوري 14 یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان د راپور له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیايي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژۍ، محاسبې او مالیې په برخو کې تکړه او روزل شوي کارکوونکي د غیوات تولیږي. د خان سرګندونو ته د خبرګون په دوام پروند د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندیز رد کړ او وی ویل
پاکستان دی صدر اعظم خبره نو افغانستان ته استعمالي د سینما د کډرونو لري او د کډرونو شخصیتونه لري افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نوا داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په کډرونو باندې ډکه کړي. د افغانستان په الحال دې ته ضرورت نه لري چې نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نړیوال باید ورسره مرستې وکړي له هیوادوالو سره، خصوصا په دې روان ژمي کې.
بلخو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټوئیټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوست انجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهر یې خپلې زده کړې بشپړې کړي او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستانی کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګنده نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوي سفر کې افغانستان ته د پاکستانی کارکوونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
په راپور کې مو وردل چې ټاکل سوی ده په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د دغه هیواد یو هیئت افغانستان ته سفر وکړي چې پر ځینو مسایلو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره بحث وکړي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې پر طالبانو انتقادونه زیات سوي چې تر ډیره حده یې د ازادو رسنیو مخه نیولې ده، د ځینو اعتراضونو مخنیوی کړی دی او ورځ په ورځ پر مدني فعالیتونو محدودیتونه لګوي. پرون کابل کې ګڼو ښځو د دوی په خبره د طالبانو لخوا ورباندې د قوانینو د سختېدو او د محدودیتونو لګیدو په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو له فشار او ورسره له زور زیاتي لاس واخلي. اعتراض کوونکو ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دوی د لاریون د تیتو پره کېدو لپاره فشارونه راوستل سوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل په لویدیز کې د افغانستان د معترضه خوځو لاریون د دوی په خبره دا لاریون د طالبانو لورې په دې وروستیو کې پر دوی د ګرځېدو په برخه کې د ځینو محدودیتونو اجباري حجاب او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په غبرګون کې کړی دی. د دې لاریون له مسؤلینو تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل
که زه هم زموږ غوښتنې تر ډېره تکراري وي خو موږ په ټینګار سره غوښتل چې په افغان مېرمنو د حجاب په برخه کې او د مېرمنو د سفر په برخه کې وضع سوي سخت قوانین لري سي. دغه شان په دې وروستیو کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ وزل کېدل چې عاملین یې باید ونیول سي او ورسره د هغه مېرمنو د ازادېدو غوښتنه مو وکړه چې په دې وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو لخوا بندیانې سوي دي.
د اعتراض کوونکو په خپله خبره شمېر 60 کسانو ته رسېدل. خود لاریون یو شمیر ګډونوال ادعا کوي چې طالبانو یې مخنی ولیده. د دې لاریون یو بل غړی شفیقه
د طالبانو یو شمیر کسان راغلل او د ځینو لاریون کوونکو پر سترګو او مخونو یې د موادو په شیندلو سره هغوی ته زیان ورسوه. دوی همدا ویلي چې لاریون بس کړئ، موږ ته اجازه را نه کړه او زموږ په نرونه یې وشکول.
خودی ټینګار وکړ ترڅو چې غوښتنې ونه منل شي خپل لاریونونو اعتراضي غونډه به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو د افغان میرمنو د هغه لاریون مخه نیولې چې د عالیه عزیزي د خوشکېدو په تړاو کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې کمپاین مسؤله سمیره حمیدی په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی و چې طالبانو د افغان میرمنو د اعتراض مخه نیولې او تاوتریخوالی ورسره کړی. په کابل کې د یکشنبې د ورځې لاریون کوونکو خوځو یو مادهیزه پریکړه لیک هم صادر کړی چې په کې د افغان میرمنو د حقونو په ټینګښت ټینګار شوی. هڅه مو وکړه د دغو ادعاو غوښتنو په اړه د طالبانو د کورنیو او چار وزارت نظر هم ولرو. خود دې راپور تر خپرېدو پورې ویندویانو په دې اړه ځواب ونه وایو. لاریون کوونکو خوځو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د خپل چوپتیا ماته کړي او د افغانستان د ستونزو په ځانګړي ډول د میرمنو ستونزو ته پام واړوي. دوی د غشان د اعتراض په ډول چادري له سره وغورځوله او وی ویل چې دا پردی فرهنګ دی. خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکي وایي چې دوی په میرمنو هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی. د دې وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر
زموږ خویندې مسلمانې دي، موږ دوی څخه دا غوښتنه کوو چې هغه ډول ژوند وکړي چې اسلامي شریعت ورته غواړي. یو له هغو څخه حجاب ده. نو څوک چې د حجاب سره مخالفت کوي او مسلمان وي هغه د قرآن له حکم څخه مخالفت کوي. دا یو الهي امر ده. موږ په چا باندې قیودات او محدودیتونه بندونه نه لګو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ټینګښت لپاره سړکونه ته راوځي، بلکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا څووم ځل دی چې دوی د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره لاریونونه او د عدالت غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواړم اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي دي.
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاس ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک داسې دی: هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاس ورکړ. مقاله لیکونکي د بایدن ځینو تګلارو ته کتنه کړې چې له مخې عام خلکو او رای ورکونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاس ورکړی. د لیکوال په باور د بایدن یو تګلاره چې عام خلک پرې خوښ نه وو، هغه له افغانستان په بې نظمه او مرګونی ډول د سرتیرو ایستل وو. واشنگتن اگزامینر دې مقاله کې لیکلي: بایدن تیره سه شنبه د اتلانتا پوهنتون دننه وینا کې د خپل ولسمشرۍ ننګ وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د سیاسي نظر مخالفت کوي کورنۍ دښمنان وبلل. د مقالې لیکوال ویلي: بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلاره نه لري او عام خلک پرې ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي. خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري. لیکوال دې برخه کې وروستیو نظر پوښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایله ښیي 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټې کېدو خواته بیایي. د مقالې په پای کې راغلی: لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو غبرګونونو ته پام نه کوي، خو د لیکوال په ټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي. له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسېده. شرق الاوسط ورځپاڼې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې او پکې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښونکی دی. په لیکنه کې راغلي: بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي، خو دا چې 20 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي، نو د بشري مرستې رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي. د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوی چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان اقتصادي سیستم ملاتړ وکړي. وړاندې لولو: له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو له مخې وشي او دا توپیر باید جوت شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلي: پر کابل د حاکم نظام له کابل له افغانستان سره د مرستو پخوانی چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثر کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړي چې روغتیایي کارکونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د اړتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پرې واخلي.
یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورنیو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي پر اړو کورنیو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ولایت ته تللی وو او هلته یې له سلګونو کسانو سره مرستې وکړې. یونیسف ویلي چې اړو کسانو سره د مرستو تر ټولو اغیزناکه لار د پیسو ویش دی، څو هغوی وکولی سي خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. صفی الله ستنگزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یونیسف چارواکی وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شو چې کارکونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکی نن کې ووپن له خپل همکارانو سره د نورستان مرکز پارون تللې. هغه په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش ده.
موږ دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو، چیرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي، څو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغو ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره لدی چې سخت واورو پوښلې او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره لری او نګدی سیمو ګرن اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلی. د پارون یو اوسیدونکو چې پیسې تر لاسه کړي وایي،
زه په دې پیسو باندې خپل ماشومان ته خواړه واخلم، د غوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړې د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلی دومون زیاته کړي، دا ډیره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړي چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې پر روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخدی.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وه. اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي، باید دوی ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه لخوا سوي نظر پښتنه شي چې 95% پښتل سوي خبر اعلان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خپرولو توان نه لري. په دې نظر پښتنه کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 500 خبر اعلانو سره خبري سوي دي. طالبان وایي چې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو کوم محدودیت نه دی لګول سوی. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یکشنبې په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې پکې په 40 ولایتونو کې له 500 خبریالانو سره خبرې شوې. د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوې، څه باندې 95% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی. په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90% پوښتل شویو کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي د دغې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته ویل،
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډېر خبریالان پوښتل شوي چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته. نږدې 90% پوښتل شویو خبریالانو ویلي هو، او څه باندې 10% نور ویلي چې نه. بله پوښتنه دا وه چې آیا کورني او بهرني خبریالان کولی شي په آزاده توګه معلومات ترلاسه او خپرې کړي. څه باندې 90% خبریالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې شته. او دې پوښتنې ته 90% پوښتل شویو خبریالانو د هو ځواب ویلی چې آیا حاکمې فضا ستاسو د خپرونو پر تولید سانسور وضع کړی.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبریالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشټوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولي. په دغه نظر پوښتنه کې 1.5% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د مرکو په محل د طالبانو حکومت له خوا له خنډ سره مخ شوي، او څه باندې 50% هغو ویلي چې خلک له ډاره له دوی سره مرکه نه کوي. خو یوازې 2% خبریالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته. په ورته وخت کې ځینې خبریالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډېریږي. دوو خبریالانو سمی او سهیلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په لومړیو کې باید ووایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې چې په افغانستان کې کومدي فعالیت کوي، له بده مرغه د خبریالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، او دا به یوه تېروتنه اوسیږي چې خبریالان پرې تکیه کوي. دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو کاري ساحه تنګه شوې ده، او سانسور کیږي رسنۍ، ژورنالیستان، خبریالان، او معلوماتو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې اوس مهال خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي.
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د خبريالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی، چې دې محدودیتونو په خپل خبريالانو په وړاندې لوی ننګونې رامنځته کړي او دقیق او پر وخت اطلاع رسونې مخه نیولې. دلته خبريالان وهل ډبول کیږي، نیول کیږي او د پروګرامونو د خبري پوښښ اجازه نه ورکول کیږي.
خود طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل
ژورنالیستانو او رسنیو پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري څخه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وضع شوی او ټول اطلاعات او لاسرسي لري. تاسو په جریان کې چې د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل شوي دي او همدارنګ په ټول وزارتخانو کې ویندویان ټاکل شوي دي، د لپاره چې اطلاعات په وخت باندې رسنیو ته ورسیږي.
ښاغلی کریمی ویل چې د رسنیو په خوانی قانون تر ارزونې لاندې دی او ډیر ژر به وروستی شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي. د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ وو. د دغه ټولنې مسؤلین وایي چې اوسمهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وړ دی. د راپورونو پر اساس د سرشکل لپاره په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړ شوي دي. رسنوی راپور ورکړی چې د دې کال لپاره 15 اویا ماشومان په خوارځواکۍ مړ شوي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوی راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه بیرته فعال شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. دا جنوبی کوریا پوز وایي چې شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري توغولی دی. اوکراین پرون پر روسیه په یوه انچینیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ خو مسکو دا تور رد کړی دی. د نړۍ د چنس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه هم من درځ خاصه سره پته ناس کوم دغه د ریډیو ټول کانکور کاوریدون کې چې نامه تفصیل وړاندې کوم. د محترم اسلامي امارت مشتابت خو محترمانه هیله ده ورور کوم وخت چې پاکستان وو غواړي د افغانستان کې د ضرورت او دغه وخت چې د غو د پنګونو وخت هغه غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی وتراو دغه کارو کې مثال لکه انبار وو په څومره پیسو ته رسیدلی دي تقریبا څو ته دغه افغانان وو ضرورت انبار ته ډیر سخت ضرورت لري وخت د ضرورت په وخت د غنمو او د کرلو د ریبل دي چې دغه وو د تخپل کوستو د لپاره امبارو کې په داسې وخت کې خپل ټول بارډرام په قربان او یو نه بودی امبار هم نه راکوي. دوی په دغه ځای پوهیږي چې په دغه وخت کې د افغانانو ضرورتونه ډېر سخت حاشد ضرورت لري نو د خپل امبارو ټول شي په نور باندې باندې کوم وخت چې زموږ شان چې تر څو دې تر چیږي دې ته ورسیږي افغانانو یو ګټه 50 روپۍ لاس ته راوړي په نور باندې خپل بارډرام باندې باندې مثال لکه د کندهار ولایت چې د انارو د انګورو د میوه وخت د خپل میانو وخت د خپل بارډر په نور باندې کې تر څو نور د لیور خراب او دغه کې کوم چې د دغه وارد د وخت د شان چې مستر اصلي خپل بارډر باندې خلاص کی مثال لکه د انبار د وسط څومره انبار څو تر رسیدلې دي د مستر ودا نه بوجي انبار نه راکی ځکه دلته افغانان وساکي دغه د افغانان ته ضرورت وخت دغه د افغانانو د تغریبي او دغه وخت کې یو بوجي انبار د په مور باندې یو بوجي نه راکی یو مرتي سي هم نه راکی ا د دې ادارتې باندې کمی عمل تر سبب خدای هره دي چې دغه مشکل حل کړي. سلامات احمد بدریم غواړم چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان و څرګندونو ته جواب ورکړم. دوی زموږ ته متخصصان نه رالېږي. دا خبره چې دوی کړې ده چې مسلکي خلک بیا افغانستان ته واستوه چې دوی د خپل متخصصان پر موږ نه څپي موږ ته جنه راکړي. موږ شکر دی الحمدلله افغانستان متخصصان لري، خلک لري، نو د عمران خان څرګندونې موږ خاندو. د افغانستان په چارو کښې لاسوهنه ده. موږ ته د افغانستان خلک مسلکي خلک دي او افغانستان په راتلونکي کښې انشاءالله جوړ شي، انشاءالله ډېر کارونه به په افغانستان کښې وشي.
ستاسې پیغام ستاسې